السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو په یوې بلې خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. تکنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم لما سره په دې خبرونه کې وي. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وفد نن اسلام آباد ته په سفر دی. په پاکستان کې د کرونا وبا له وجې نور 115 کسان مړه شوي دي، او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا له بهرنیو جنګیالیو غوښتنه کړې چې له لیبیا څخه دي ووځي. د خبرونو تفصیل، نن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وفد له پاکستانی چارواکو سره د ملاقات لپاره اسلام آباد ته په درې ورځني سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ دا وفد رسیدلی، او وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره به د افغانستان د سولې په موخه خبرې کوي. بیان زیاتوي، د طالبانو د وفد د سفر مقصد د پاکستان د اغه تګلاري برخه ده چې له مخې دوی د سولې په پروسه کې شامل ټولو افغان ډلو سره کوي خبرې کوي. له دې وړاندې په اګست کې هم د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته په سفر و. د پاکستان ولسمشر د جنسي تیریو سید د 2020 کال قانون منصوري ورکړی ده. د ولسمشر عارف الوی دفتر د دسمبر په 15 په ټویټر لیکلی چې دا قانون به په ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو مقدمو د سر تر سره فیصله کېدو لړکې مرسته وکړي. د ولسمشر د دفتر په خبره، د دې قانون له مخې به د جنسي تیریو د مقدمو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړیږي چې په 4 میاشتو کې دننه به د دا ډول مقدمو فیصله کوي. دا قانون به اوس د منصوري لپاره پارلیمان ته وړاندې کیږي، او باید پارلیمان یې په 1 شل ورځو کې دننه منصوري ورکړي. له دې وروسته به دا قانون په سمدستي توګه عملي شي. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 115 کسان مړه شوي دي. د کووید-19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهار پورې په دې هیواد کې د کورونا وایرس له وجې د مړو ټوله شمېره 9,012 ته رسیدلې. ویبپاڼه زیاتوي، په 13 ورځو کې د کورونا وایرس نور 2,013 کیسونه ثبت شوي دي. د خیبر پښتونخوا د کلتور او مهنت او مستوري وزیر شوکت یوسفزی وایي دی به تر خپله وسه کوشش کوي چې د صوبې د هنرمندانو مهمې ستونزې حل کړي. نوموړي د دسمبر په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه، د فوري اقدام په توګه د پیښور د نشتر حال هنرمندانو ته د ورکولو پریکړه کړې چې هغوی په کې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونو ته په پام ولسي پروګرامونه وکړي او ځان ته پیسې وګټي. ځینو هنرمندانو د دسمبر په 6 د پیښور پریس کلب او په 10 د صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته احتجاجونه کړي وو. له حکومت د تعلیم، صحت او د مالي ستونزو هوارولو غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاسي د بورا لاین سره د تاوتریخوالي په ختمېدو د اوربند په ټینګېدو خبرې کړې دي. جمهوري ریاست پر ناوخته په یو اعلامیه کې ویل، دواړو مشرانو پرون په ارګ کې د کتنې پر مهال د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو د مرستو په کارونو هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی په دې کتنه کې ویلي، حکومت ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د منلو وړ نه دی. او اخیری خبر دا چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو وار بیا په یو شریک بیان کې د روس ملاتړ لرونکو په ګډون له بهرنیو جنګیالیو غوښتنه کړې چې له لیبیا څخه دې ووځي. په روس تور پورې کېږي چې له پوځي قراردادیانو سره لیبیا ته د جنګیالیو په لیږدولو کې مرسته کوي. د امنیتي شورا ټولو 45 غړو د ملګرو ملتونو په ملاتړ په اکتوبر کې د شوي اوربند په ترڅ کې له لیبیا څخه د ټولو جنګیالیو او جیري عسکرو د وستلو غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په خبرونو کې به تاسو اوریدل وی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وفد نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نور چارواکو سره د ملاقات لپاره اسلام آباد ته په درې ورځنی سفر دی. دی به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په مخه خبرې کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان پرون ویلي وو چې دا سفر د پاکستان حکومت په بلنه کیږي. په دې اړه نور تفصیل را سره طاهر خان شریک کړي.
پاکستان د خارجه وزارت لخوا یو بیانیه خبره شوې ده چې په هغه کې د دې تایید او تصدیق شوې دي چې د طالبانو پلاوی وخت دی هغه د مولا عبدالغنی برادر چې دا د طالبانو د سیاسي دفتر په قطر کې مشر دی دغه په مشره کې پلاوی په درې ورځنی سفر پاکستان ته رسیدلی دی. او د خارجه وزارت بیانیه دا خبره هم کوي چې دا د طالبانو وفد دی پلاوی چې دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره لیدل کوي. او په اگست کې هم د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته راغلی و. د خارجه وزارت بیانیه کې بلد پاتې شو او دا خبره هم کوي چې د دې سفر مقصد د پاکستان د هغه پالیسي او تګلارې برخه ده چې ټولو افغان ډلو سره تدیر رسائی کی اغی تر رسی اغی سرا رابطه. نو دا خبر هم کړه او خیره بیا په دغه بیان یې کړه چې پاکستان با د یو جامع او یو وسیع بنیاد او یو د دغه د سیاسي حل ملاتړ او حمایت کوي. دا خو د پاکستان بیان یې شو. اوس د طالبانو سفر ډیر پښتنه خوبوي چې ولې طالبان پاکستان ته بداسې وخت راغلي دي. نو یو خو په افغانستان کې جګړه روانه ده او د پاکستان نبیا امریکایان لکه دا سفر خو تاسو ګورئ د زرمی خلیزه د امریکا د نماینده خصوصي د سفر نه یو ورځ وروسته کیږي. او دغه سفر هم بنیادی مقصد دا و چې څنګه یو خو په افغانستان کې جګړه ختم شي، تشدد کم شي، یو اوربند اعلان شي. دا موضوعات وو. او تاسو ګورئ چې بیا دویم چې اوس دا کم وقفه راغلی ده بین الافغاني مذاکراتو کې د دریو هفتو د زلمی خلیلزاد په بیانیه کې هم دغه وقفه باندې یو مایوسی وه، یو ناهیلي وه او یو اندېښنه هم وه. ځکه هغه په ټویټ کې دا خبره هم کړې وه چې کم دوی دواړو غاړو اتفاق کړی دی چې جنوري په پنځمه د خبرې بیا شروع شي نو هغه ځې په نیټه باندې شروع شي. نو دغه شیان دي چې پاکستان به مواړي چې د طالبانو نه ووري چې سره واندي په قطر کې بیا تا د پاکستان خو ځکه پاکستان نه دا غوښتنم کیږي چې پاکستان تشدد په کمی کې، پاکستان په اوربن کې، پاکستان بین الافغاني مذاکرات او په پرمختګ کې د امریکا سره همکاري وکړي. او پاکستان په خپلم دا اکثر دا دعوه کوي چې دا د طالبانو امریکا خبرې شروع شوې دي. نو په دې کې د رول او د سہولت کاری کړه دا په معاهده کې د دې رول دي دعوه کوي چې پاتې شوې ده. دا خبره هم کوي چې بین الافغاني مذاکراتو کې هم د دې یو همکاري. نو چې دا خبره بیا کوي امریکایانو سره د تعاون، نو بیا افغانستان کې خدا د خلکو یو دلیل غي سره به وي چې پاکستان کې د امریکا سره مدد کړي دي. نو بیا د افغانانو سره هم کوي چې جګړه کې کمی راشي او اوربندم لا سمشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په تورخم کې د کسٹم کلیرینګ اتحادیه غړو تور پورې کړی چې امنیتي ځواکونه یې بې ځایه تنګوي او د مالونو ډک ګاډي ورله ایساروي. دوی دا هم وایي چې امنیتي ځواکونه غیر قانوني تلاشي اخلي. بلخو د سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي وایي په تورخم کې مشکلات شته خو په دې اړه به اړوند چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن غړي او سوداګر وایي چې پاکستان نه افغانستان ته د مختلفو مالونو اړولو په وخت بې ځایه زورول کیږي. دوی دا کوي چې د کسٹم نه علاوه امنیتي ځواکونه هم د مالونو ډک ګاډي رئیساروي او غیر قانوني تلاشی اخلی. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ او سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو توای
په بارډر باندې چې څومره کلیرنګ کیږي نو کسٹم لا چکم دا پاغه کې خو په کار نه دی چې کلیرنګ څومره شي چې دا د کلیرنګ ایجنټس او د بی آر یعنی کسٹم په منځ کې دا ټول پروسس وشي. خو د بد امرغه په بارډر باندې په کلیرنګ کې څومره سکیورټی فورسز چې دی هغه هم مداخلت کوي دینه علاوه دوی زنه داسې مسائل مشکلات جوړ کړی دي چې هغه وجه نه ټول کلیرنګ متاثر شوی. لکه فار اگزامپل دوی ایکسپورټ ته سکینر لګولی دی چې په ایکسپورټ پالیسی کې بالکل سکینر شته نه دی، چې بهتره خو دا ده چې دیا مطلب دی چې سکینر اپډیټ کړه، چې اپډیټ سکینر وي چې مخکې د 100% ایگزامینیشن ضرورت پاتې نه شي. داسې مطلب دی چې کوم وی باک پروسیس دی، دې لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی، د فاسټ نیټ ضرورت دی، د یو فیسلټی هم په کلیرنګ کې نشته دی. داسې مطلب دی چې په تورخم سټیشن باندې د سټاف کمی دی.
د کسټم کلیرنګ یو بل ایجنټ واحد شینوار وی د سختو پالیسیو له امله اوس په تورخم د پاکستانی خوراکي توکو او نورو سامانونو اکسپورت کې ډیر کمی راغلی.
تل یو نیم سو گاڑی به صرف چې کوم نه کنه سافت ډرینک چورته یی دا پیپسی شوا او بشوي جوسونه شو شود شو دا به روانو افغانستان ته. مطلب دین علاوه خوراکي مواد به سر روانو، دوایی بتلا، سټیل پیپونه، گاډر ټیارن، پلاستیک سامان به روانو، مرغی دانه به روانه، وړه به روانو، چینی غوړی به روانو، کاسمیټیک سامان به، پاکستانی کپڑا به روانه. دا هر څه چې کومه دا ختم شوی دا اندر ریکارډ دی. په تور خام کې چې کوم دا کوم شیو نامې چې ما وخښتې په میاشت کې یو گاډی دانزی، او دا به چې کوم دا کنه په سونو گاډی به په هفتو هفتو کې تلو. یو سیمټ پاتې دی او بس فروټ او سبزی دا به دا دوه درې آیټم پاتې دی.
یو فعال علی رحمان شلمانی وایي چې په تور خام کې بے ځایه سختۍ له خلکو روزګار واخیسته او مزدورانو سره پکې وهل ټکول هم کیږي.
الته د خلکو چې کوم انساني حقوق دی هغه حساب کیږي. اف سی والا دی د خلکو په لته وی په دې خبره کول غواړي، د دې انسانانو حقوق ور کول غواړي. خلک زی د خپل روزګار، د خپل رزق پیدا کې دوه لپاره چې خپل رزق پیدا کی، ځکه چې ایجوکیشن په دې علاقو کې شته نه دی. حکومت تر اوسه پورې څه قدمونه نه دی پورته کړی.
په تورخم کې ګمارل شوی امنیتي ځواکونه هلته خلکو سره د سختې رویې او د مزدورانو د وهلو ټکولو نه انکار کوي، او دوی وایي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې خپل طریقې کار مطابق ډیوټي ورکوي. د خیبر ضلع یو سل پنځمې حلقې یعنی لنډی کوتل او تورخم نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی شفیق شیر پردی وایي په تورخم کې یو شمیر مشکلات شته خو دوی د راکمولو هڅې پیل کړي.
که څنګه تاسو ویل تورخم بارډر باندې موږ ته مختلف ایشوز دي چې کم اسانتیا ده، د خلکو ته ډېر زیات کمپلیکیشنز دي. یک په بابت کې به انشاءالله موږ اعلی چارواکو سره به ګڼېږو خیر سره په دا حق لا اوسره چې کم ده زمونږ مزدور طبقې ته چې کم تکلیف ته وهل ټکول و دغه نو د پریونشن لپاره زه آی جی ایف سی سره مې آلریډي ما میټینګونه هم شوي او تپازه به یې کوم انشاءالله په یخ کې ډېر زیات کمواله راغلی دی خیر سره.
کسټم کلیرنګ ایجنټان او سوداګر وایي چې سمو د مخکې به په تورخم باندې د ورځې څه باندې 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس پرې یوازې 150 ګاډي افغانستان ته وړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو. د جنوبی وزیرستان د شکې او سیدون کې وای په دې سیمه کې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو سمګلینګ کیږي، نو باید حکومت یې پر ضد اقدامات وکړي. دوی حکومت د حالات ویني خو پام ورته نه کوي. د ځنګلونو محکمې چارواکي بیا وای په شکې کې د دوی کارکونکو شته او غي حالات ساري. تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان شکی او سیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې مقامی انتظامیه د ځنګلو وهل تم کولو داوی کوي، خو سویلی وزیرستان کښې بې کچه انداز کښې د ځنګلو وهل او د لارګو سمګلینګ روان دی. په دغه برا کښې د شکی او سیدونکی فریدالله مشال ریډیو ته ویایي
ګلاته برکه بربر دا باینه کو چې پر بینه ونه لاږي او د میز د کیمو د جنوبی وزیرستان غرینه دی. دا په قاعده چې کاټ کیږي او دوه کول شي چې میز نم شوی غي خبر پښتون خو ده به وجود علاقې کې پولیس غشت د فوج غشت یعنی په خبر بیا تر ویني او بیا غزا غزا ځنګلینا کاټ کیږي.
رحمان الله وزیر ویایي چې مقامی انتظامیات د ځنګل وهلو او لارګوس مګلینګ تم کولو په باراک شه سهم نکاوي.
له بده سایډ نه وزي بردا ملک شه سر نه وزي د پوسټ
تنتوی منتوی دغه غونډه علاقے نه راوځي اکثر دا دلتا برګور چې مال یار دغه دا مونږ اکثر د ګاډي اول او دا شی کا پولیس فارس ولا موږ ما دوه نه دا هم سره ملایسته دا کړه ته پیسې ملایوي کا ډیپټی کمشنر یی چې دا مونږ د کټای چې کیمه دا مش بندای په دا مونږ یو اکشن دی او نو خاص هو سره
د شکای سره تعلق لارین کی مدنی فعال حمزه وزیر خبره هم وار وای
د وزیرستان جنگلات به درېخ کړي به درېخ کړي روانه دو نستار ځن غزای او د چړای چې کیمه ونی دی داګه د میز د جنوبی وزیرستان سپلای کیږي افغانستان د درې نیم کپ د دوه درې کوله کې ډیر لوی او فضا واخ او په سولې سره او په لکم د برونی نه کم سول نو دی لکې چې کیمه او څلولې د یا سره کم شو میز چړای چې کیمه دی د دغه نه کولا جوړ کو او د یغ نه روزنه ډیر خپل په یيني چې د یا جنگور اړې په ګډ باندې بقایدا سپلای کیږي
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان جنگلو وهلو په باراکښې د جنگلو محکمې مشر سلیم مروت سره تماس ونیولې د هغوی ځواب په دا رنګ و
پنځه چیک پوسټونه زموږ ساوت وزیرستان کې دي یو نواز کوټ مکین شه دی یو ګرداوي شه دی یو په ګلکچ شه دی دوه چې دي کنه یو انګور اډا او یو خامرنګ خو د انګور اډا او خامرنګ یا فنکشنل نه دي هغې کې لږ څه آپریشنل هغه دي کنه ډیفیکلټیز دي انشاءالله به حل شي چې زما چیک پوسټ په انګور اډا کې فنکشنل شي نو زه بیا خپل د اهلکارانو نه تپوس کوی شم چې یاره دا څنګه تاوانې ده دا ټرک واوړېدو کنه بیا خو هغې دپاره جزا سزا سیستم شته کنه آلریډي زموږ کسان شته هلته یو حبیب الله زموږ فارس ګارډ دی هلته یو نور سلام فارس ګارډ دی دا فارس ګارډان خو هلته آلریډي شته دي په شکی کې پولیس آفیسر سره هم دا اختیار شته چې دا ګاډی نیوی شي و زموږ په فارسټ آرډیننس کې خو دوی به بیا الټیمیټلی حواله کوي فارسټ ډپارټمنټ چې کومې لکه مطلب دا د مخې ته داسې اگر اغلی دي زموږ فارسټ اسټاف نیولي یا فرض کې پولیس نیولي موږ ته حواله کړي په هغې باندې موږ پرچی مرچی کوو
د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي وایي چې دا وخت هم په سویلي وزیرستان کښې د جنګلو وهل لګیا دي
خو قانون دی چې رپورٹ بدای را کوي پرچا به موږ ورکوو بیا نوره کاروایی زموږ وي فارسټ ګارډ دی نو فارسټ ګارډ زموږ سره ملاو کړي هغه دې راځي خیر دی هغه دې بیا کمره فیله را کوي موږ پرچا ورکوو
د شکی اوسېدونکو دا هم وویل چې که حکومت په سویلي وزیرستان کښې د جنګل وهل او د لرګو سمګلینګ مخنیوي و نه کړه بیا به دوی پر لوی احتجاج لاس پورې کولی به نه مجبور وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې نن په پیښور آرمی پبلک سکول د برید شپږ کاله پوره کیږي په دې برید کې له یو سل څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو چې په کې ګڼ زده کوونکي وو په پیښه کې یو شمېر زده کوونکي زخمیان شوي هم وو د پیښور احمد نواز هم په دې وسلوال برید کې ژوبل شوی وو هغه وایي اوس تر ډیره حده رغېدلی دی غواړي چې ځوانان امن او تعلیم ته وهڅوي په دې برید کې د احمد نواز کشر ورور حارث نواز وژل شوی وو احمد نواز سږ کال د برطانیې په آکسفورډ یونیورسټۍ کې داخله اخیستې ده نوموړی د 2015 کال راهیسې په برطانیا کې یو داسې مهم هم چلوي چې غواړي تر مخې ځوانان امن ته وهڅوي زموږ همکاری فرخنده اسد په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې د احمد نواز په غږ پیلېږي
هغه چې کوم دی رول خو بیخي نشي کېدی ځکه چې هغه کې زما ورور شهید شو زما په کې ډېر شمېر ملګري شهیدان شوي دي او
دا په 2014 کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول له بریده ژوندی راوتلی احمد نواز دی احمد وایي په تېرو دوو کلونو کې د دغه سانحې نه په رغېدو کې تر ډېره حده کامیابي موندلې احمد د دسمبر په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو حمله کله هم نشي هېرولی خو اوس یې جسم مالی او ذهنی صحت ته وړاندې نه ډېر ښه شوی دی
ما ټول په خپلو سترګو کتلی نو بیخي د هېرولو یم دغه خودنه خو د هغې نه ریکور کېدل پرسنلي چې کوم دی نو ما په خیال چې کوم دی نو ما یو ډېره ښه ریکوري کړې ده په دې لاست فیو ایرس کې
احمد نواز سږ کال د اګست په میاشت کې د برطانیې په آکسفورډ پوهنتون کې داخله ترلاسه کړه نوموړی وایي د دغې لپاره زیات محنت پر دې هم وکړ چې یو خو د دغه سانحې نه راووزي او بل نه یوازې نړۍ بلکې د هغه پر سکول حمله کوونکو هم دا وښایي چې د زده کړو لپاره د هغه مینه لا زیاته شوې ده اکسفورد ته د خپل سفر په اړه احمد وای
د اکسفورد نومخ کې یا یو کین ډو ا لیونس یا دغه د غدل ته سټانډرد کورس خو ما آی بی او پر انټرنیشنل بکالوریټ او اکسفورد خو خبي او ډیر خپل مو هغه وخت مو خو چې د مو تر هغه زما د اندازم نه واجز په اکسفورد نن نو زما اکثر اکثر مې چې د نو د کمپین کول او سره مې سبق کې مخاري کول نو چې کله د آی بی نیمه مې د کړو نو بیا مې چې دین بس اراده وکړه چې زما په خیال آی تھنک ایم ریډي کنا چې زو سپلا کول شم ما ته پته و چې زه دلته راغلم د آی بی پبلک سکول یو بش د طالبانو مې نو که زه اوس اکسفورد نن نو زم دا به یو غټ پیغام دي شتګرد نو مور شي پر دنیا ته به یو غټ پیغام مور شي چې کوم د تاسو حادثه نه چې دین یو کس روجت شو او هغه د اوس چې کوم دین په خپل مهنت سره چې د اکسفورد نن نو
احمد نواز دا وخت خپل کورنۍ سره د برتانی په برمنګم ښار کې اوسېږي د هغه پلار محمد نواز وایي د پیښور پر سکول د وسلوالو په حمله کې د یارلس کلنز وی حارث نواز اوجل شو او احمد پکې سخت ژوبل شو نو موري وایي هغه ډیر سخت وخت وو چې کله د یو زوی خبر د وسپارو او خپل بل ژوبل سویتا ورغه
شوم چې په خپل جمعات کې لکه هم د مرګرو د خپل پېشمام د ټولو د علاقې د مشران او هغه ډیر زیات د خلکو خوخو هغه منځوده سړی زیات پنځه وخت منځ به کول خپل د ډیر لسکالو ډیر تا بيدارو بل هغه کې یو کار دی ګاونډانو له سوداګان روړل چې چا ورته आवाज کو چې په چیرې راشه مال خلک دارو ډیر حواله دي دکان نه پیر حواله یا د سودار حواله د بس خپل مخ کول دی ولاړ هغه پی لکه دا کار بد ډیر کول احمد خپو یې راته ولې لټ شو دی پرشن تټر نه هغه یو ورځ مخ کې را وښته نو زه بیا د سنوم بل شو زه خو بیا لاړم د حارث په غم وې ته چرته تلې مورته زه بچو حارث لته وې حارث څنګه دی مې خدي و چرته دی مې سي ام اسپیتال کې دی وي په کوم ځای کې دی مې په خپل باندې لګېدل دی ولې ډاکټران ویل چې ډېر زیات ټراماتایز دی د ماشوم او د پاره ګورې دا صدما پروفیسور ریازنور او هغه کنه کې د سي اچ او دی وي هغه غړي هم په جړا شو چې راته چرته نه راغی ته چرته وي تل دوه لسی سره مې ما یو ځې خاورو ته سوار ډول ته نه راغی هم په جړا شو چې تا خو ډېر سخت ورځ ته د پاره
احمد وای د دوور ډېر تکړه وو ته نو موري په خبره حارث لدنه یو کال کشر وو او لساین سره ډېر امینه لرله
زمږه ځوان باندې سخت غټه مقابله او په دې په دې شي کې اخو ډیر زیات تکړه حارث هغه سم کمپیوټر او هغه ته به هر څه دسی هغه ډیفرنت انټرست سو هغه چې کوم ډیر ساينس سټایل کسو لکه هغه به ساينسز خو او زه چې کوم دې د سی هیومانټی سټایل کسو او هر کال له هغه هغه او کلاس کې ټاپ پوزیشن هغه سی او یو بل سره مقابله
احمد نواز په 2015 کال کې د علاج لپاره د ډاکټرانو په وینا برتانی ته ولېګل شو د خپل علاج سره سره هغه په برتانیا کې د امن خوراولو او ځوانان د تندرو ډلو د اثر او د دوی په لیکو کې د شاملولو نه د خوندي ساتور لپاره یو کمپاین هم پیل ک نو موري وای د دوی او د پیښور د آرمی پبلک سکول د ژوبلو او وژل شو او ماشومانو پر کورنۍ او چې ستیر شول غواړي چې نور څوک دغه سي حادثونه تیر نشي
که یو یم قسم چې کوم دی نو منه کومه سیر عراق د دشتګردو طرف ته تلونه نو دا زما د پاره یو غټه کامیابی وی ما به د خپل درور او د شهید مرګر او بدلا غستی خو ما چې کله دا کمپین سٹارټ کوز لاله مې سو سکولونو کالجونو ته کانفرنس ته چې سپیچ مې وکړ لو پکې و نو هغه ریاکشن به چې کم دین ډیر یو پرایس لس شانت ریاکشن نو ما دا کمپین چې تقریبا یو سو میاشتې وکړ او فیډبیکس په ډیر زیات پوزټیو را روانو
احمد نواز روان کال د اکتوبر په میاشت کې په اکسفورد پوهنتون کې خپل استکړې او ورسره دغلته د زدهکوونکو په یو یونین کې د شاملېدلو لپاره په انتخاباتو کې برخه واخیسته او بریالی شو او اوس د اکسفورد پوهنتون د زدهکوونکو د یونین د هغه کمیټې غړی دی چې دغلته په مختلفو پروګرامونو او سیمینارونو کې د ګډون لپاره مختلفو خلکو ته بلنې ورکوي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وسلوالو حملې شپږ کاله پوره شول او دی په خپله هم تر ډېره حده پورې د دغه سانحې نه رغېدلی خو مور یې اوس هم دوی تا د غږ کولو پر ځای د حارث نوم اخلي
چې هغه خو به کله مرنه کی کوم نه هغه هر وخت یادې چې څه خبره شي هغه غلطی نه چې د ما یا د عمر نوم اخلي نو غلطی نه حارث وای چې حارث لګدار او بیا چې نو خپای په دغه باندې بیا سوچونه کوي لګي موږ زره یو بس موږ چې د خپل کې موږ کوشش کوو چې بس دغه خبره ته ډیر سوچ نه کوي لکه اې رول خو نه شي خو موږ د دغه کو چې لکه بس فان پام هغه ته نه زیات خفت
د 2013 کال د دسمبر پر 14 په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول په درهګر برید کې د سکول د عملی استادانو او ماشومانو په ګډون یو سلسلور سلوخ کسان وجل شي وو د برید سیمواری تحریک طالبان پاکستان منلوا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولې کې
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او. دا خیبر پختونخوا د کلتور وزیر وای د صوبې د هنرمندانو د مالی ستونزو د حل لپاره به فوري اقدام او د غي د ماشومانو د تعلیم او صحت مسلو د حل لپاره به د صوبې وزیر اعلی ته وړاندیزونه کوي. د لاغرست دا چې د پیښور سندرغاړو او ډرامه آرټسټانو روانه میاشت خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړي. هنرمندان که څه هم هیله مند دي چې حکومت په خپل ژمنې پوره کړي، خو زیاتوي چې د نه پوره کېدو په صورت کې دوی په اسلام آباد کې یوې پراخې احتجاجي مظاهرې ته ملا تړي. تفصیل د هارون بچا پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسف زی وایي د بتر خپل وسه کوخخ وکړي چې د صوبې د هنرمندانو مهمه ستونزې حل کړي. نو موري د دسمبر پر 15 مال مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه د فوري اقدام په توګه یې د پیښور د نشترحال هنرمندانو ته د ورکولو پریکړه کړې چې هغوی په کې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونو ته په پام ولسی پروګرامونه وکړي او ځان ته پیسې وګټي.
دوباره از ورت بیا پروجیکټ واچوم باقی موږ سره 1 کروڑ روپے پرتی موږ غوښته لپاره ما سمری وکړی د چیرې خپل جنن کسان دي کدی ته یو لسکه زرا یا داسې خبره دي په خپل ډیسایډ کې موږ ورته غوړو.
د پیښور هنرمندانو دوی ته د ورپې خستونزو د حل لپاره د دسمبر پر شپږمه د پریس کلب او پر اوومه د صوبایي اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ. د ملکنډ یو سندرغاړي سردار یوسفزي چې د هنر وارثانو په نوم د سیمې د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی، د دسمبر پر 15 مشال لړیو ته وویل د دوی د احتجاج برکت و چې حکومت ورسره خبرو ته غاړه کېښوده. د یوسفزي په وینا حکومتي وزیر د هنرمندانو له استادو سره په لیدنو کې منلی چې د صحت او تعلیم په برخو کې به هنرمندانو ته اسانتیاوې برابروي. یوسفزي البته زیاتوي د غوښتنو یې نه پوره کېدو په صورت کې به د صوبې هنرمندان د احتجاج لپاره اسلام آباد ته ځي.
اولنی قدم هغه دا غسته دی د نشتر حال په دې کې تاسو ځان د خپل پروګرامونو په وینا غوښنه په تاسو ته متن راځي او باغی باندې به تاسو گزاره رواني. صحت لپاره زموږ دا غوښتنه وه صحت کارت چې کوم دی چې لکه زموږ د خیر د 15 لکو په دې لس لکه شي په دې باندې هم ویلي وو چې ټیک ته د تعلیم دا ویلي چې زه د سیم سره تاسو د ټیم علم او تاسو باقي خبرې به راغې سره کوئ که فرص کې دی زموږ دا غوښتنه پوره نه کړې نه شوې نو زموږ به تر نهي په دې چوک کې او که هلته هم زموږ چا پوره نه کړل نو په هغه ځای نه به موږ ځو د خارجي ملکونو سفارو ته چې دغې دروازې به ټکوو او ورته به وایو چې موږ د دې ځای نه ځو دلته زموږ هېڅ څه نشته. دا هغې ته به خپلې فریاد کوو.
د پیښور هنرمندانو له حکومت سره د خبرو لپاره د آرټسټ اکشن موومنټ په نوم یوه کمیټي جوړه کړې ده. د ټلویزیون د اردو او پښتو ډرامو پیژندلې اداکار طارق جمال هم د دې کمیټې یو غړی دی. دی وایي د هنرمندانو د ستونزو د حل او په سیمه کې د هنري چارو د ودې لپاره ضروری ده چې هنرمندان په یو ټغر سره ټول شي.
شل تنظیمونه د نومه دا ټول یو ځای شي په شریکه به موږ دا احتجاج وکړو د خپل زمونږ چې کومې ستونزې دا به حکومت ته مخکې کړو. مخکې هغه 1500 روپۍ به هغه کېده هغه داسې فنکارانو له ورکړل شوي دي چې هغه د صاحب په کور کې مالی دی، د صاحب په کور کې ډرایور دی، خان سامه دی او زما چې کوم مستحق هنرمند دی هغه ته نه دی ملاو شوی. حکومت سره خبرې روانې د موږ سمرګري تللي دي نشترحال کې تاسو له آفس درکوو که فرض که دوی نشترحال کې موږ ته آفس حواله کړو نو مطلب دا زموږ ډومبی سټپ دی چې موږ د کامیابۍ په لور روان شو.
خو هم په پیښور کې د ټلویزیون ډرامو یو بل اداکار خالد خټک بیا وایي حکومت پر زیاده دی چې د هنرمندانو د ښېګړې چارو ته پام وکړي، د هغوی د کار روزګار لارې تړلې دي. نوموړی له صوبایي حکومت غواړي چې د پاکستان ټلویزیون له پیښور څانګې د اردو او سیمه ییزو ژبو د ډرامو او موسیقۍ پروګرامونو لړۍ بیرته پیل کړي.
دا هنرمندانو د کار زرای دی بندې کړې دي به امدادونه وته شروع کړل ا امدادونه نه املاس رسټو کو پاکستان ټلویزیون په خبر څنګه چې کومه دات مخکې اردو ډرامه 15 کال شو بندې کړا اوس تقریبا سلور شپک کالو شو چې مخ کې پختو هین کو ډراما 15 بجې چلے دا بیا سلور بجې چلے گی اس طرز یو بجې چلے گی طرز یو بجې سو ګوري ډراما مخ کې به یو سیریل کې دو سلورو میاشتو کې اس یو سیریل کې کی سلورو کالو کې کم از کم کج دلتا زمون علاقائی جب کار شروع شی نو بائی گاڈ چھ زما دا ماشومانو فیس مسئلہ حل کی گی زما دا کچن مسائل ہم حل کی گی دانش ترحال دے فورن کو لو شی چھ دلتا انٹرٹینمنٹ شروع شی تاسو سندر غاڑی کمپوزر شاعر ادیب لکوال ڈراما ٹوٹل پنسہ سوا کسان ندی پنسہ سوا کسانو فلاو بے بچ سون اکران کار دے ماتا دے حکومت دا ہوئی
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په خبرو کې هوټ ښکار کړل چې د خبر اعلان په څیر به د صوبې د هنرمندانو لپاره هم په اسانو شرایطو د کور ترلاسه کولو پروژه پیلوي خو هنرمندان د اوس لپاره له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وکړي او د هنر وړاندې کولو موقع ورته برابر کړي
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځی اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثر اس وقت شب دونی سے خبرون روختیا او درملنا پن خبرون کے دا ہیپیٹائٹس بی او سی پبارک کے خبری شوی دی دخبرون قربا احمد اللہ دی دخبرون در تنن منگ پہ تکراری بڑا خبرو
روختیا او درملنا
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه احمد الله هرکلی کوم اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې بعد تور زیړی یا هپټایټس بی او سی په اړه خبرې کوو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای د دې وایرسي ناروغي 15 قسمونه اے بی سی ڈی او ای دی چې پکې تر ټولو زیات خطرناک چې کم دی هغه بی او سی دی نو په نننۍ خبرونه کې به ایوازې په بی او سی خبرې کوو د ډبلیو ایچ او په وینا په نړۍ کې هر کال هپټایټس بی او سی څخه د 12 لکو زیات خلک مري د یاد سازمان تر مخه چې د نړۍ هغه سیمې چې هپټایټس بی وایرس پکې زیات دی هلته د خورېدو تر ټولو لوی سرچینه له مور نوې زیږیدلې ماشوم ته د وایرس انتقال دی له دې پرته هپټایټس بی د وینې د نامحفوظه انتقال قال د استعمال شوی ستنی بیا کارولو په پوسټه کې د ستنو خالونو یا په ماشينونو د خالونو د وهلو او د وجود او د خلې د مایاتو یا لاړو بل کسته د انتقالولو لاره هم خبريږي هپټایټس بی واکسین لري او د ډبلیو ایچ او په خبره د 90% نه تر 100% پورې موثر دي خو هپټایټس سی واکسین نه لري او د بی پرتا ایوازې د نامحفوظ وینې او د نامحفوظ جنسي اړیکو لاره خبريږي هپټایټس سی بشپړ علاج لري او لکه څنګه چې می وړاندې درته ویل چې دا واکسین نه لري د روغتیا نړیوال سازمان وای د جګر د پړسوب او سوزش د ناروغي مرګونی هم کېدې شي هپټایټس بی اکثر په 95% بالغانو کې خشي او ایوازې 5% یې د اوږدمهاله رنځ اخته کېدې شي د تور زړی د بی او سی قسمونو د ناروغیو علامات د هپټایټس تشخیص او علاج د دوا استعمال په اړه پرهیز شته او کنه او همداراز د تور زړی څخه ځان څنګه ساتل شي دا او ځنې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د سمایل اګین په نوم هسپتال لري هلته ورتللی شي او مشوره ترې هم اخیستی شي ډاکټر صاحب ستړي مشي درته وایم
السلام علیکم جناب
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه حال دی ښه تاسو خیریت دی
شکر دے الحمدللہ
ڈاکٹر صاحب رازو د ہیپٹائٹس بی او سی طرف تا اول پختنه بزدا وکړم چې دا ہیپٹائٹس بی او سی په اړه ک نور معلومات زمنګ اوریدونکو ته ورکړي چې دا څنګه خبريږي او دا وایرسي دی او کنا
ہیپٹائٹس د زیګر پړسوب یا سوزش دې کې ډېر قسمونه دي یو ته مونږه جاینډس وایو عام زړې
صحیح
او چې هغه دونه پر خطر نه دی او قابل علاج دی یو ریئیکٹیو جینڈس وی اگر نوزائیدہ ماشومان چې کله اوزی کیږي نو هغه ته کیږي او د هغه لپاره هم داسې د دوایانو ضرورت نه بلکې هغه نورتا رڼا تا ماشوم چې واچول شي نو دو درې ورځو نه تر اوو ورځو پورې هغه ټیک شي. دین علاوه د ځیګر نورې هم ډېرې بیماریانې دي، په دې کې هیپاټایټس اے دی، بی دی، سی دی، ڈی دی، ای دی، ایف دی، جی دی، ډېر حده پورې دا اوس روان دي. دا ټول د وایرس لخوا نه کیږي. بعض وقت فزیکل یا طبعی مسلې وی، لکه بعض رګونه بندېدل، کم ځیګر ته وینه روړي یا ځیګر نه وینه اوړي،
صحیح،
هغه کې خند پیدا کېدل، دغه د عام ژړی سبب ګرځېدای شي. دغه شی د پړپوسونو یا د سږو پړسوب دا هم چې کم دی ځیګر ته تکلیف پیدا کوي. خو دې کې دا دوه چې کم دی، بی او سی، دا چې دی نو مهم دی او باید د سړی دې ته همیشه متوجه وي او په دې پوه هم وي.
ډاکټر صاحب، د دې بی او سی په اړه خو لږ ډیر معلومات ما ورکړل، خو که تاسو لږ نور زیات هم واضحه کوي چې بی او سی کې فرق څه دی، علاج شته نشته دی، څنګه علاج کیږي؟
ډیر ښه پوښتنه تاسو وکړه احمدالله جان صاحب. د بی او د سی عموما، بلکې د زیاتو مرضونو علامات یا نښې نښانې تا نزدې نزدې وي، یو شانتی وي چې پای کې لکه بی او سی ادے کې دای چې استفراقی کیفیت، بدن کې سستی، درد، لوګا اور کې دل، متلی یا نازیټنګ، یعنی د استفراق کیفیت،
صحیح،
او په بدن کې درد، دا په دواړو کې وي،
صحیح.
دغه سره د خوراک نه پس د خېټې پړسېدل هم پکې کېدی شي. مسله دا د بی چې کوم ایچ بی وی نوم باندې یو وایرس ته دا داغ نه کیږي،
صحیح،
او سی چې دی نو هغه څنګه نوم نه معلوم دی، ایچ سی وی نوم باندې چې کوم وایرس ته هغه داغ نه کیږي،
صحیح.
کله هم چې دا وایرس په څه طریقه هم لکه باندې مو خبرو کو چې څنګه به سړی ځان بچ کی یا د کوم لارونه دا خوريږي، تاسو اشاره ته نو ویلې،
بالکل.
خو چې دا دوران خون ته شامل شي د انسان او دا ځیګر ته ورسیږي، نو دا هلته کې خپل افزایش شروع کی او نور بچان پیدا کوي. داغه مقابل کې بیا ځیګر چې دی دا ناکار کیږي، کمزور کیږي، بیمار شي یا مړاوي شي یا اوپر سیږي، دغه سه قسم کیفیتونه پکې پیدا شي. د بی چې کم دی، د دې موږ سره ویکسین شته دی، خو علاج یې داسې نشته دی چې څنګه موږ د سی علاج کولی شو. او د سی چې کم دی، نو د هغې موږ سره ویکسین نشته تر اوسه پورې،
صحیح.
د هغې علاج چې دی، نو هغه کافی شافی دی او همیشه انسان دې بچ شي او مرض ختم شي. بل د دې دورانی هم اوس مختصر شوی دی، لکه عموما خلکو ته پته د سی خبره کوم چې دې لپاره به دوا یا پچکاره یا انجکشن لګېدل. اوس د هغې نه جدید داروګانه موږ سره راغله، او دا دورانیه چې دی دا د شپږو میاشتو نه موږ رانږدې کړله تر درې میاشتو یا دولس هفتو پورې.
ښه، مطلب وخت نور هم راکم شو، ځکه اوله کې خو به دام ویل کېدل چې دا اته میاشتې وخت اخلي دا سی علاج چې کوم دی.
دا بالکل ابتدایي خبره تاسو کوي احمد صاحب. فرق دا دی خلکو لپاره چې علامات او تکلیفونه خود دې تقریبا یو شانتي دي، او اینڈ ریزلټ هم تقریبا یو شانتي دي، یعنی چې اخیری بیا سکیدونکي دي. خو د بی لپاره موږ سره ویکسین شته دی، او یو ویکسین چې سړی ولګي، نو هغه تقریبا پنځه کاله پورې بیا د دې مرض نه یا د دې د پم نه بچ وي. نو دی کولی شي چې ویکسین واخلي درې دانې، یو په هغه ورځو لګي، میاشت پستو لګي، او بیا درې میاشتې پس یا پنځه کاله پس یو یو لګیږي، نو انسان ته نه محفوظ پاتې کیږي که هغه فرض کې ورسره جراثیم ورته بدن ته په څه طریقه را داخل هم شي، نو مدافعتي نظام زموږ د بدن چې دی هغه ویکسین په ذریعه راویښ شي او دا وایرس د بدن نه بهر کی.
لکه ډاکټر صاحب تاسو دا ویکسین خبره وکړه، اکثر لکه ما په خپلم د خلکو نه اوریدلې دي، لکه غي دا خبره کوي چې دا ویکسین وکړي لکه جون کې یو زلو کې بست بیا د هپټایټس بی نه چي لکه غا نه به بیماریږي، خو مطلب دا د ټول عمر د پارندې 15 کال پس دا دوباره یو زل بیا کولی دا ویکسین؟
بالکل، دې کې به د مختلف ویکسین مختلف طریقې کار دي، نو ځکه مونږ دا سه سخت ډول نشو لري چم دا به وي. دا وی چې مونږ ورته زیرو ډیټ وی، لکه نن یو ویکسین لګیدو، بیا میاشت پس ته لګیدو، بیا درې میاشتې پس ته لګیدو، بیا هر پنځه کال پس مونږ ورته بوستر ډوز وي هغه به لګیږي همدا هغه ویکسین وي پنځه کال کې به یو ځل لګیږي که دوی دا نه لګی نو بیا به دې ته دا امکان وي چې هیپاټایټس بی ونیسي د هیپاټایټس سی مونږ سره ویکسین نشته دی هیڅ قسم ویکسین مونږ نه لرو نو دې لپاره یو خدا ده چې مونږ حفاظتي اقدامات احتیاطي تدابیر دې باندې پوه وو او په دې عمل پیره اوسو هغه څه دي څنګه چې تاسو وویلې چې هغه نامحفوظ جنسی اړیکې دي زنا یا مخ یا لاسونو باندې نمونه لیکل یا ستوري سپوږمۍ لړم یا نور شکلونه جوړول په خویندو کې بالخصوص د پوزې یا د غوږ سوري کول د دې لپاره چې کوم اوزار استعمالیږي نو هغه صفا سوتره پکار وي او د یو بل اوزار نه استعمال پکار دغسې د غاښونو علاج
بالکل ما هم دا پوښتنه م کوله اوس ډاکټر صاحب د غاښونو حوالې سره
نو غاښ تاسو ته پته ده احمد جان صاحب چې دا ډیر مهم یو عضو دی د انساني بدن او عموما خلک دا فکر کوي چې دا جوړ د خوراک لپاره دی او د خوراک نه علاوه د نور ډیر زیات کارونه دي نو دې کې بیزا یا ګوتې وهل او د غیر مستند ډاکټر نه څنګه چې د لارو کوڅو کې دي پچکارې وهي یا سیرمونه تیروي نو دغه خو هم ښه کار نه دی خطرناک دی خو غاښ چې دی داسې خلکو ته پرېښودل چې د مستند ډاکټر نه وي د ډینټل سرجن نه وي او په کې ګوتې وهي نو دا د کینسر سبب هم ګرځېږي د سترګې د ډوبېدو یا ښکته پرېوتو سبب هم ګرځېدای شي او دای چې دا مرګونه هم کېدای شي نو دا چې لارو کوڅو کې غاښونو کې خلکو ته ماشینونه وهي را وهي چورلې یا ډکوي دا یو خو د هپاتایټس د ایچ آی وی د کرونا او د دې د خورېدو سبب هم ګرځي او بل مرګونه هم دي نو د دې شنه بالکل ډډه پکار ده
مطلب دا غ احتیاطي تدابیر دي چې دا خلک خپل کینو د دې وایرس سی چې کم دي د اغې نه بچ پاتې کېدل شي
بالکل جی دغه سي پدې کې بدني او شخصي صفایانې د تشناب یا واشروم صفایي التزيات مقدار کې د اوبو بهول د فراغت نه پس لاسونه په صابون سره وینځل او د خوراک څخاک نه مخکې هم لاسونه صفا سوتره وینځل خوله وینځل غرغړه کول دا ډیر لازم دي اوس نن سبا چې ورسره چونکې د کرونا پینډمیک هم روان دی نو په دې دوران کې بیا دا په کار وی چې مونږ ماسک هم اچولې وي او مونږ باید خپل لاسونه مووینځو او کتړ مې اوبه ملو شو نو هغې سره د پوزې دننه صفایي مو کړو پوزه کې مو واچو نو کای کې څه قسم وایرس یا جراثیم موجود وي چې هغه د پوزې دننه کوم ویښتان دي یا سیلیس دي هغې نیولې وي چې هغه د بدن نه بهر شي او دوران خون ته تلو نه رایسار شي
نو ډاکټر صاحب دا وایرس چې بدن ته ونوځي نو څومره وخت کې د دې پته لګیږي چې مطلب د ته هپاتایټس بی یا سی شوه دی
دې کې عموما دا سوي چې ډېر موده پورې انسان ته پته نه وي او سیمپټمز فری یا د کې سنخې علامتونه یعنی خانه نه وي موجود او د خپل فعال ژوند کوي
ها
چې دا عموما په کمزوري مدافعتي نظام چې وي یعنی هغه خلک چې دای خوراک بیلنس نه وي متوازن نه وي د صفای نظام ټکنی د کورونو د صفای نظام ټکنی نو د هغه بدنونو کې دونه قوت وي چې شپږ میاشتې ګدننه دننه دی د بدن چې د اکسل عملو خي او د جراثیم د بدن نه بهر کی او که شپږ میاشتې دا بهر نشي نو عموما بیا په انسان کې مختلف قسم علامات لکه هغه کې د لوګي ختمېدل زړه کچا کېدل یا استفراقی کیفیت محسوسول په بدن کې سستی یا کاهلی پیدا کېدل په جوړونو کې درد پیدا کېدل د شوګر لیول ښکته پورته کېدل په وینه کې د سپینې وینې چې کوم ذرې یا خلیات دي د هغې مقدار کمېدل
صحیح
دغسې قسم علامتونه راشي د خولې خوند ورسره خراب شي او عموما وزن چې دی دا په پریوتو شي د انسان وزن په کمېدو باندې شي نو دا علامتونه چې کله راښکاره شي نو بیا په کار ده چې انسان دینه مخکې په کار ده چې دا تلې وي خو کچا کې دا علامتونه په کاري او بیا دی کلینیک ته یا شفاخانه ته لاړ شي او ډاکټر د هیسټري یا تاریخچه وګوري نو بیا ډاکټر بیا په دې پوهیږي چې دا د نورو مرضونو سره ده یا خدا نه خواسته د هپاتایټس بی سی یا ایچ آی وی یا نور د وایرس قسم بیمارو څخه دا علامات روچت شوی دی.
ڈاکٹر صاحب دا چکلا چاته تور زیڑے وشی کبی یو کسی نو بدن کې څه بدلونونه هم راځي؟
بدن کې دا بدلونونه راځي چې یو خو جوړونه یا اډو کې درد کوي، دغه سه دته ذهنی انتشار پیدا شي په دماغ باندې، د یو غیر ضروری فشار او بوج پیدا شي چې څه وجه دته نه معلومیږي، عمدہ رنگ یہ دد نظام انہضام چدے دا خراب شی، یا کرونک کانسٹیپیشن جنہیں دائمی قبض محسوس اول شروع کی اور دسماتی نہ کی گی، یا بعض صورتوں کے کہ بیکٹیریا ورسر شامل بھی نبیا دست یا اسحال شروع شی، دغا سے دسڑی چکم جند کے تمی بھی نو آغا کمی شی اور دے نا امید او مایوسی اظہار کئی، دغا دے تبدیلی دی.
ڈاکٹر صاحب یو تن پختنه کړی د فیام نومې دی د جنوبی پختونخوا نه، هغه دا ویلي چې لکه تور زیړې چې کوم دی دا د څه شي نه لګیږي یا څنګه پیدا کیږي، نو هغه خو موږ وجوهات تاسو بیان کړل چې څه څه وجونه خدای وایي چې کله مطلب دا انسان ته وشي او په ټیم باندې علاج ونه کی نو بیا یې هم علاج ممکن دی کنه هغه بیا لږ زیات خطرناک شي؟
علاج خو ممکن دی، خو صاحب مسله دا ده چې زیګر یا ینه چې موږ ورته وایو نو چې څونه علاج رستو کیږي او دې کې دا سوزش وي، نو د دې چې کم صحت ته یا د دې چې کم ساختمانی د نغې ته خو به نقصان رسیږي، اگر چې زیګر چې دې ری جنریټ کیږي دوباره خپل ځان واپس ټیک کولی شي، خو که دا موږ له علاج پرېږدو او یو خاص حد نه زیات دې ته نقصان ورسیږي، نو بیا د دې دوباره سرسبزگی یا واپس صحت ته راوستل دا بیا مشکل شي.
ډاکټر صاحب یو پوښتنه بل لرم، دا د هپټایټس بی دا واکسین چې کوم دی دا یعنی په پاکستان یا افغانستان کې دا په هر ځای کې دستیابی خلکو ته ملاویږي، د دې قیمت اندازه تن څو نه دی؟
دا بالکل آزادانه ملاویږي، البته دکانونه یا ځایونه چې دي دا مخصوص وي، ځکه چې دا ریفریجریټډ واکسین دی، یعنی فریج کې یو خاص درجه حرارت باندې دا ساتل کیږي چې هغه د سلورو او د صفر ترمنځ وي، دا سینٹیگریڈ پد حساب سره قیمتونه ارزان دي تقریبا د نیمو زرو نه تر.
ډاکټر صاحب
د نیمو زرو پدې ټوله خر سره،
ډاکټر صاحب د دې حواله سره بلکه خبرې بم کوو، خو یو کس را سره په لاین باندې دی، اغه څه پوښتنه کول غواړي، نو اول اغه ته ورزوبیا به زه د خپل کوېشن دوباره تاسو نه دا وکم. جی اسلام علیکم، او څوک خبرې کوي؟
سلام علیکم احمد الله تا او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي او کم زینو څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟
احمد الله اینا مولا نو سوجو بل خو سولایت نه پوښتنه دا غاز کی سپین غړایو مخه کنه وغو دې وسه کی سره غلی وي اسلام اباد تا اوس یې تیس مول پیرا غلا دای خو پاخي شو دا تبې ډرا وي سخت تبې وي.
ډاکټر صاحب لین ډراپ شو، خو لکه تاسو چې پوښتنه واورید چې لکه ټیسټونه چې کم دی هغه منفی راغلی خو بیا یې تبې او دغه نو دې باره کې څه وایي؟
احمد الله جان صاحب ٹیسٹونه د دې لپاره مختلف دي، کله هم یو انسان په بی یا سی زیړی باندې ککړ شي نو د سره چې کم نور موقع پرست بکټیریا دي یا فنگس دي یا نور جراثیم دي نو هغه ته یو لار ملو شي چې په بدن باندې حمله وکړي.
ها
پای کې نیمونیا ده، په هغه کې کرونا ده، په هغه کې د تنفس نورې بیماری دي، دغه سي د نظام انهضام بعضی بیماری دي پکې، او ټولو کې پکې پر خطر شي چې د هچکن ډیزیز یا هچکن لیمفوما. پښتو کې خدای لپاره موږ سره داسې مستند اصطلاح نشته ده، خو دا داسې وی چې د وینې چې کوم ویسلز یا رګونه چې دي لکه مونږ ټولو ته رګ وایو یا ورید وایو کنه احمد الله جان صاحب،
صحیح
خو دې کې دننه بیا ډېر قسمه د طب په حساب باندې په هغه کې بندیشونه یا هغه دننه نه د هغه چې کوم د صفایي نظام دی لیمفیټک سیستم هغه ته مونږ وایو، هغه کې بعض وخت هغه صفایي نظام چې هغه متاثر شي او بیا لیمفوما یا غوټه غونته پیدا شي چې دا د کینسر علامت وي. دغه سې چې کوم خلکو ته زیړی اوشي نو دلته کې چې کله بیا ډاکټران دوی ته مختلف ټیسټونه لیکي نو دوی صرف دغه یو ټیسټ پر نښتي چې غټ ټیسټ دی ورته وي پی سی آر، په دغه پی سی آر یا غټ ټیسټ کې هم چې کم دی هغه کې مختلف قسمونه دي، بیا یو کې مونږ د وایرس کیفیت ګورو، یو کې مونږ د وایرس تعداد ګورو. دین علاوه ور سره مونږ بیا د ٹی بی لپاره ټیسټ کوو، د زیګر عام افعال چې دي ایل ایف ٹیز لیور فنکشنز ٹیسٹ
صحیح
دام کوو، چې زیګر خپل نور افعال صحیح توګه باندې سر ته رسوي یا نه رسوي. دغه سه مونږ د دی الټرا ساوند هم کوو، او په بعضی صورتونو کې د دی اکس یا ایکس رے هم د سینې یا د خېټې اخلو، ځکه چې په زیړی کې یو علامت دې د خېټې درد هم وي.
صحیح.
دغه سه د تشخیص لپاره لازم د چې مونږه ګال سٹونز یعنی د تریخي کاڼي هغه سره هم دغه سه قسم علامات را ولاړیږي، نو هغه هم تر مونږه بیلو چې د سینې چې په تریخي کې کاڼي وي او الته کې ور سره زړې هم روان وي. دا چې کوم سی زړې چې ده د ګردو صحت باندې ډیر زیات اثر انداز کیږي،
خا مطلب ګردې مو سره متاثر کیږي.
بالکل. نو دا ټول شنه به مونږ د دې ټیسټونه کو اوس دا وروي چې د نیگیټیو شو یا منفی شولو، الله دې صحت ورکړي. ډیره خبره ده چې منفی شونه ډیره د تشویش وړ خو پاتې نشول، خو اوس چون کې د دې تب کیږي نو دا ضرور نه ده چې تب عمده زیګر د صحت د وجې کیږي. نو بیماری یا اپورچونیستک بکټیریا موکا شناس یا موکا پرس بکټیریا په د حمله کړي، چاہے کې نیمونیا هم کېدې شي، یا کې د بد هضمه یا ایچ پایلوری چې دا هم کېدې شي. دغه سي دوی ته رواني تکلیف پیدا کېدې شي. هر بیماری چې د 15 ورځې زیات شي نو انسان ته بیا انگزایټي یا رواني تکلیفونه راولاړ شي، او دا غي مقابل کې بیا د احساسوي چې د تتبه ده.
مطلب دا چې ډاکټر صاحب چې د معاینه کول په کار دي، ځکه چې هغه کا رزلټ ما د دې ټیسټ منفی راغلی دی، نو مطلب کې د شی بل څه بيماري کې دل شنو دی او بل معاینه کول په کار دي.
بالکل. او خپل ډاکټر سره دي په تماس کې وسی چې هغه مزید وګوري چې د ټی بی نه وي یا د کې تب محرک نه وي یا د وینې چې کم مقدار د هیموګلوبین آی کې کمی بشي چې نو هغه بیا سړې داسې محسوسوي لکه چې تبوي وکړه.
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې لکه څه شی وډان د ماده دی واکسینو په حواله سره پښتنه وکړه، لکه دا هر ځکه ملاويږي د نرخونو دې سره یو پښتنه چې کوم ده اغه عبدالمالک وصال چې کوم دغه یو پښتنه کړې ده چې دا واکسین چې کوم دي دا د ناروغۍ نه مخ کې، یعنی مثال کې یو سړی ناروغ شي هپټایټس او بي وتای، نو اغه بیا د ناروغۍ دوران هم دا واکسین لګولې شي کنه خکېدو پورې به انتظار کوي او د خکېدو نه پسته به لګي.
ټول ورځې کې باید په غور دا خبره ووري د ویکسین کولو نه مخکې باید د هپټایټس بي ټیسټ کړي. که خدانه خواسته بده کې د جراثیم موجود وو نو بیا د ویکسین نشي کولای. کله چې یو سړی صحتمند وي فعال ژوند لري نو دوی ته دا پکار دي چې دوی ځان ویکسینیټ کړي یا د هپټایټس بي لپاره ویکسین ولګوي. او که خدانه خواسته په زیګر کې هپټایټس بي یا سي موجود شلو نو بیا دا تب چې ده د تب د لاري دي ته د اجازه نشته چې دی ویکسینو کې،
یا
به دی علاج سر تر رسي او چې کله دی روغ رمټ شي او ټیک شي نو دا غي نه پس بم بیا دی یو کال انتظار ورته کوي، او یو کال پس هم چې د دې صحت په ځای ودرېږي نو بیا به دی دوباره ټیسټ کوي او بیا به دی ویکسین کولای شي.
مطلب دا شو کې هپټایټس سیم چاته یې نو هغه هم د بی ویکسین نشي کولای، هغه به انتظار کوي. او نو ډاکټر صاحب دا تاسو څنګه ویل چې 12 هفته هم تاسو یاد کړی اشپګ میاشتې دا علاج چې وشي د دې واپس د هپټایټس سی کې دوه څومره امکانات دي. د عبدالمالک وصال یو پښتنه هم دې سره تړلې کړی دا چې مطلب دا کم علامات چې دا راخکاره شي نو دې کې بیا د مرګ شر چې دا اغیله ک پرسنټیج څونه دی او د خکېدو پرسنټیج څونه دی.
د مرګ شر دې کې نسبتا کم ده، 15% هم پکې نشته د مرګ. بیرته راستنېدل هغه دغه دي چې فرض کړه مونږه د انټرفیرون انجکشن ورکه کم چې دوا یا پچکاره وکې دي. ما اوس د ویکسین سلسله کې دا خبرو کې چې دا ریفریجریټډ آیټم یا یخچل کې ساتون کې دواګانې دي.
بالکل.
دا به د عام دکان نه واخستل کیږي.
ها
دا به د هغه کمپنۍ منظور شوی چې کم ډیلر وی تجار وی د دوایانو د اغه نه واخستل کیږي او په آیس پیکس کې لکه چې د پیښور خار کې مثال اخلي او د بډبیر تروړي نو د اغه په وره کې د خپل ډبیوي د وره اغه کې به بند وروړي او اغه ټمپریچر یا تو دغه به قائم ساتي، یعنی د سلور درجه سنتیګریډ نه دا زیات ګرم نشي.
خو مطلب بیا دا اثر نه پاتې کیږي د دې
بیا نه پاتې کیږي. لبد مرغه زموږ غونته هوادونو کې د کول چین مینټیننس یا د ویکسینو د یخ ساتلو طریقې چې دي دا ډېره فرسوده دي بیا د برقی نظام تعطل دی پکې او د خلکو لا پرواہی هم ده. بعض وخت داسې وشي چې دا ویکسین چرته کې په یو ځای کې ګرم شوی وي. مثال کراچی ته ورسېده په بحری جهاز کې خو ټیک راغله، هلته ورسېده پېښور ته را روان دي، لاره کې دا ایئر کنډیشن د ټرک خراب شو، هغه ته پته ونه لګېده، توده خطې لاړله. هغه راشي نو موږ ته خو داسې پته نه لګېږي. بیا هغه ویکسین استعمال شي نو هغې کې څه نسا اثر خوي، خو بعضې وخت چې هغه پوره تاثیر پیدا نه کړي نو په دغه صورتونو کې بیا دا واپس راستون شي دا بیماری. هغه بنیادي وجه ته ده. دویم بیا چې دی هماغه بد احتیاطي ده، لکه یو سړي علاج وکړو احمد الله جان صاحب
جی،
او د هغې نه پس هغه بیا نامحفوظ جنسي اړیکې پیدا کړي، یا په لاسونو باندې یا په مخ وزنه باندې خالونه لګول، یا غاښونو کې په غیر مستند خلکو باندې ګوتې وهل، یا زخمی کېدل، یا د وینې چې کوم پروډکټ دی لکه مونږ د وینې سپینه وینې هم خلکو ته ورکو، اف اف پیز فریش فروزن پلازماز،
بالکل
په بعضې مرضونو کې مونږ ورکو د وینې ډېر استعمالات دي، نو هغه که غیر محفوظه وي نو د هغې نه دوباره بیا امکان شته چې انسان ته دوباره دا وایرس راشي، ځکه چې تا بدن ته نه نویستو نو بیا خو ته دا نه شي ویلی چې ماته بوس نه کیږي.
صحیح ډاکټر صاحب، بس وخت راسره بیخي لږ پاتې دی، یو دوه منټه دي. یو بله پوښتنه وما اخري دا کول غوښتل، دا چاته چې هپټایټس بی یا سی وشي، نو لکه څنګه چې تاسو ویل چې د خورېدو هغه دغه ویل چې کم کم شي د وجې نه کیږي، خو که چاته وشي نو هغه له بیا احتیاطي تدابیر څخه خپلول پکاري. مطلب مې دا شو چې موږ اکثر کورونه ګورو چې هغه لپاره خوراک څښاک لپاره لوښي ولا بیل کې بسترا یا کمبل هغه لپاره بیل کړي، که ټوخیږي یا څه نو ته وایي چې لکه مخ لک چې کم دی هغه لکه پټوي، نو آیا داسې څه دغه کول پکاري او د دې ټوخي او د دې وجې نه یو بل ته لګېدل شي، یا لوښي استعمالول چې کمی دا غې نه دا لګېدل شي؟
بالکل نه، یو ځای خوراک سره نه کیږي. هپاتایټس بی کې د لاس ملاوېدو سره بعضې کیسونه مخې ته راځي، هغې کې لږ احتیاط پکار دی. هپاتایټس سی کې داسې بالکل نشته دی. دغسې پکار دا ده که د نورو شودو بندوبست وي نو د مور شودې باید ور نه کړي. دغسې که کم سړی یا زنانه دی ته هپاتایټس وي نو باید دی اول خپل علاج سر ته ورسي، او هغې نه پس بیا د بچي پیدا کولو هڅې وکړي، ځکه چې په دې کې دا امکان شته چې بچی د دې رنس سره پیدا شي. او ماشومان چې بیا دی نو د دې بیا ساتنه او د دې تداوی کول دا چې دی مشکله وي، او بیا مونږ تر 17 کاله پورې انتظار ورته باسو چې دا ماشوم دونه شي چې هغه د دغه ډوز یا د دغه دوای اخیستلو جوګه شي، نو دا احتیاط هم ډیر لازم دی. باقی دا په میل ملاپ باندې نه کیږي، دا د جنسي رطوباتو نه کیږي، د وینې نه کیږي. لکه فرض کیا ستا په بدن مړو کې غوندې زخم دی، یو اکسیډنټ شو یا تا مریض روچت کو، هلته خیال پکار وي چې ستا لاسونو پورې هغه وینې ونه لګیږي، یا پوزې خولې ته لاړه نه شي یا غوږ ته لاړه نه شي. دغه احتیاط چې دی دا لازم دی، او دا صرف د زړو لپاره نه، نور مرضونو لپاره هم دا ډیر مهم خبره ده.
سمه ده،
نور دا په میل جول نه لګیږي.
سمه ده، ډیره مننه ډاکټر محمد عرفان الله صاحب د وخت را کول نه، او د هپټایټس بی او سی ناروغي په اړه زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکول نه. ډیره مننه اوریدونکو. روغتیا او درملونه خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. بلې اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي. د الله پامان.